السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دي انیسا جملیم په دې خبرونه کې بعد افغان لسمشر پاکستان ته د دورې حال په دې اړه د زنو خلکو نظر د عوامي نېشنل ګوند غونډا د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واوري. 219 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او شال او شمله هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، ټټول اول په مخړه د خبرونو سټو پتا. افغان ولسمشر نن د پاکستان له وزیر اعظم سره په اسلام آباد کې ولیدل. عوامي نشه ګوندوای نور به د خپل غړو په وژنه غلی پاتې نشي. او په واشنگټن کې د عیسویانو ملي چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې مونز ادا شو. تفصیل: دا پاکستان سرکاری ریډیو وایي چې دغه هیواد او افغانستان ترمنځ رسمي خبرې په اسلام آباد کې روانې دي. د پاکستاني وفد مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي او د افغان غاړې مشري ولسمشر اشرف غني کوي. دواړه هیوادونه دوړخیز اړیکو د ښه کولو، امنیت، تجارت او په بیلابیلو شعبو کې د همکاري پر زیاتولو خبرې کوي. نن اشرف غنی ته په درنښت سره په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې هرکلی وشو. ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک شي. نوموړي تېره شپه له پاکستاني سیال ممنون حسین سره ولیدل. د افغانستان د ولسمشر له دفتر خپره شوی اعلامیه وایي دواړو مشرانو د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف، د مالی وزیر اسحاق ډار او په بارنو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ولیدل. سرتاج عزیز بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه شوی خبرې اترې ډېرې ګټورې دي.
دا وای د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لید کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو.
بلخوا د جمعې په ورځ د امریکا وزارت خارجه ویاندې جین ساکی په خپل اونیزه خبرې غونډه کې د افغان ولسمشر د پاکستان د سفر هرکلی وکړ. ټاکل شوی د افغان ولسمشر او پاکستانی مشران به نن په پنډی ښار کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ د کیدونکو شل اووریزې لوبې ننداره هم کوي. عوامي نېشنل پارټي ویلي چې نور به د خپلو غړو په وژنو غلی پاتې نشي. د جمعې په ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین ویل چې که یې د ګوند نور غړي وژل شو نو سخت احتجاج به کوي.
چې نور لاسونه مونږ موچتو، نور خاموش نه کیو، د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو، تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډېره ناروا شي ډېره ناروا نو اسلام آباد به بندو.
په تیرو خواوشا لسو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند خواوشا 1500 غړي وژل شوي دي چې زیاتره وخت یې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په پرونۍ غونډه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د صوبې پخوانی وزیر اعلی حیدر خان هوتی پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د شمالي وزیرستان د بیرو کوره کړل شو د ستونزو خیال نه ساتي. خو صوبایي حکومت تل دا ویلي چې د بې کوره کړل شو کسانو لپاره هر ډول سهولتونه برابر کړي دي. د پاکستان اسلام آباد ترهګریز د عدالت تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولی دي. عدالت دا ګام د جمعې په ورځ اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمه په لړ کې اخیستې دي. تر دې وړاندې د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ترهګریز د عدالت په سرکاري ټي وي او پارلمان باندې د حمله په مقدمه کې د عمران خان او طاهر القادری ناقابله ضمانت وارنټ جاری کړی و. پرون چې کله عدالت د دې مقدمې له پلټونکي آفیسر وپوښتل چې دغه دواړه کسان هره ورځ د پارلمان مخې ته ویناګانې کوي نو بیا ولې نه دي نیول شوي، نو هغه په جواب کې وویل چې که دوی هلته نیول شوي نو له دې سره د امنیت خرابېدو اندېښنه وه. له دې وروسته عدالت دواړه سیاسي مشران اشتهاریان وګرځوله. حکم یې ورکړ چې د دې حکم لیکل شوې بڼه د پولیسي ځایونو او عمران خان او طاهر القادری د کورونو مخې ته راغونډ کړل شي. عمران خان د چهارشنبې په ماښام دغه عدالتي حکم چیلنج کړو او په اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویلو چې دی به خپل ضمانت ونه کړي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. په واشنگتن کې د عیسویانو ملي کلیسا یا چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې مونځ ادا شو. د جمعې په مونځ کې د مسلمانانو 500 ډلو ګډون کړو. په دې مشهور کلیسا کې د ولس مشرانو د لوړي جنازې او نور مهم ملي مراسم ترسره کیږي. د دې سترې کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1993 کال کې منظور کړو چې رمخ یې د امریکا د حکومت مالی مرستې نشي ترلاسه کولی. په واشنگتن کې د عیسویانو په ملي کلیسا کې د جمعې مونځ په امریکا کې د جنوبي افریقا د سفیر ابراهیم رسول په امامت کې وشو. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام کې د بشر پر ضد پراخو جرمونو تردید تورونه کړی ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیشن د جمعې په ورځ ویل د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډلې وژنې، سر پرې کونې، شکنجې یا ټورچر، جنسي غلامۍ او په زوره د ښځو سره زیاتی کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د شام د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دوی د یو جګپوړي غړي سر پرې کړی او هغه په غلا او رشوت اخیستنې تورن کړی. دا ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دې سړي تصویرونه خپاره کړي دي. بلغه د امریکا د پوز مرکزي کمانډ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل په تیرو درې ورځو کې یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر هدفونو 15 هوایي بریدونه کړي دي. او د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د آسترالیا په بریسبن ښار کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان جی 20 په نننۍ سرمشریزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه. که څه هم د یوکرین شخړه د سرمشریزې په رسمي اجنډا کې شامل نه وه، البته سبا له به د سرمشریزې په څنګ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي هیوادونو مشران په دې اړه خبرې اترې کوي. د خبرونو پای
خبرینم زم د همکاري ملیحا میرزاده نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. دا چې ځینې خلک په دې اړه څه نظر لري،
ترسو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خواته نه وی روان شي فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملی ګامونه وویني، د سولې په برخه کې، د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونه غړي وژل شوي، دغه ګوند وایي چې نور به د خپلو غړو په وژنو غلي نه پاتې کیږي.
چې نور لاسونه مونږ نه چتو، نور خاموش نه کیږو.
او اونیس پروگرام شال و شمله کی بعد د پختو نمونو پڑواره
لکه دا حقیقت ته کی په دنیا کې هر قوم په خپل ژبه کې نمونه دی. یو مونږه د مخل بنگالیان کې دین او غي په نمونه پیژندل کیږي د دنیا کې یو پښتانه.
د نور ریپورتونو ترڅنګ اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دوه ورځني سفر په لړ کې نن د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په وزیر اعظم هاوس کې تو د هرکلی وشو. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د دواړو مشرانو ترمنځ دا مهال ملاقات روان دی چې پکې په اړیکو، تجارت او اقتصاد خبرې کیږي. نوموړي پرون له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ورسېدو. هلته یې د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین، د پوست مشر جنرال راحیل شریف، د مالی وزیر اسحاق ډار او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ګڼو چارو خبرې وکړې. نور تفصیل د جان آکا الکوزی په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې دا مهال د پاکستان پر رسمي سفر بوخت دی، تېره شپه د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین سره وکتل. د جمهور رئیس حسین مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي، دواړو جمهور رئیسانو په دې کتنه کې د اړیکو په ښه کېدو او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړ. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلي غنی ته وویل، پاکستان د یو سوله ییز، باثباته او سوکال افغانستان ملاتړ کوي. د پاکستان جمهور رئیس دا هم وویل، له افغانستان سره نږدې اړیکي او د اعتماد او متقابل احترام پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې پر پاکستان ته سفر وکړ او هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته فعالې کړي. جمهور رئیس غنی به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او دواړه مشران هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دواړو هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالۍ لوبه د اړیکو د ښه کېدو او دوستۍ په هیله په ګډه وګوري. افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو بل وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړي او وسلوالو په خپلو وژونکو او خونړیو حملو د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ د راولپنډۍ چکلالا پوځي اډې ته ورسېد او د نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز ورته هرکلی ووایه. د افغانستان جمهور رئیس د دفاع د سرپرست وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی په ملتیا په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته لاړ، د پاکستان د پوځ د وزیر شو عسکرو یادګاري څلی وکوت او د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره یې وکتل. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو خاص سلاکار سرتاج عزیز آزادی راډیو سره خبرو کې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر مثبت او مهم وباله او زیاته کړه چې لیدنې کتنې ډیرې مثبتې او ګټورې دي. دا وایي د شنبې په ورځ به موږ نورې کتنې او بحثونه هم ولرو، خو د جمعې د ورځې لیده کاته او خبرې ډېرې ګټورې وي. په مجموع کې د دواړو خواو ترمنځ بحثونه ډېر ښه وو. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو یوې غونډې ته وینا وکړه او د زیربنۍ پروژو په ګډون د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د غونډې ګډونوالو ته وویل راځئ چې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا سره ونښلوو، په یوازې ځان به موږ کړیږو، په ګډه به سوکاله کیږو، نو راځئ چې ترقي او پرمختګ وکړو او سوکاله شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل پاکستان او افغانستان په خپلو کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره تر 2018 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو ابتدایي هدف ټاکلی دی. له بلې خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په مقصد په یو بل پرمختګ کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دزګیر وړاندیز وکړ چې د افغانستان د ګمرکاتو مامورین به وروزي او د امنیت په ښه کېدو سره به ډېر ژر د افغانستان او پاکستان په پوله غلام خان بندر بیرته پرانیزي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سفر په اړه څه نظر لري؟ په پیښور کې زم همکار زبی الله شفق له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
نجیب ننګیال د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لومړی سفر د ډیر اهمیت وړ دی. له چین وروسته پاکستان ته سفر دا څرګندوي چې افغان دولت پاکستان سره ښو اړیکو ته څومره ژمن دی. همدا ډول پاکستان هم خبره دا ده چې تر څو عملاً دواړه هیوادونه د دوستۍ خوا ته نه وي روان شوي، فکر نه کوم ستونزې حل شي. د افغانستان ولس باید په عمل کې د پاکستان د دولت عملي ګامونه وویني، د سولې په برخه کې، د اقتصادي همکارۍ او د افغانستان په بیا رغونه کې عملاً برخه واخلي او د عدم مداخله سیاست خو ته اوس هم دغه دواړه ملتونه په اخلاص یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورنه کړي نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. وخت راغلی چې سیمه وژغورل شي او په خپلو ناوړو پالیسیو بیا کتنه وشي.
دا به د ټولو د ایشیا د پاره ده، لکه چې علامه اقبال نن سلوی 15 کاله مخکې دا ویل شای پیکر یا بګول سر ملت افغان دران پیکر دلس از فساد او فساد ایشیا از کوشاری او کوشاری ایشیا.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پاکستان ته د دورې په اړه تاسو د سنو کسانو خبرې اورېدلې. له امریکا څخه خبرېدونکي فورن پالیسی مجلې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په عملي توګه په اړیکو کې د بدلون او همکارۍ غوښتونکي دي. احمد شاه اعظمي د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي یو نیمه میاشت وړاندې چې کله اشرف غنی د افغانستان د ولسمشری لوړه وکړه نو سمدستي له پاکستان سره اړیکو سمولو ته لومړیتوب ورکړ. نوموړي داسې لارې چارې څاري چې له مخې له طالب یاغانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي چې زیاتره په پاکستان کې پټ دي. مجله لیکي په سیمه کې د اسلامي سختدریزو راتلونکي پر دې تکیه کوي چې پاکستان به تر کومه حده د سولې په پروسه کې له ولسمشر غنی سره همکاري او همغږي وشي. که چیرې دواړې غاړې د همکاري زیاتولو دغه موقع له لاسه ورکړي نو دا به اسلامي سختدریزو ته لار هواره کړي چې په دواړو هیوادونو کې بریدونه وکړي، چې یوه بیلګه یې په دا وروستیو کې پر واګه پولې ځانمرګي برید دی چې تر 15 زیات کسان پکې وژل شول. مجله پر مخ لیکي د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ ډيري شي اړیکې وي او کرزي د پاکستان ډير سفرونه وکړل. خو کله چې په 2018 کال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په کابل کې په ځانمرګ برید کې وژل سو، نو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګل سوې چې بیا وروسته حامد کرزي له پاکستان مخ واړاوه او د راتلونکي سیمهیز همکار په توګه هند ته مخه کړه. د رباني تر وژنې درې اونۍ وروسته کرزي نوي ډیلي ته د سفر پر مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو لوزنامه لاسلیک کړه. دغه ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه سفرونه ډیر کم کړل او پر یو بل یې د ترهګرو بریدونو د کولو تورونه لګول پیل کړل. مجله زیاتوي ولسمشر غني غواړي چې اړیکو ته بدلون ورکړي. په همدې خاطر یې د خپل لوړې مراسمو ته پاکستاني ولسمشر ممنون حسین ته بلنه ورکړه. وروسته یې خپل هم پاکستان ته د سفر بلنه ومنل. اوس نوموړي غواړي چې له پاکستان سره د همکاریو په لړ کې نوي اقدامات وکړي چې یوې تجارتي او اقتصادي اړیکې او ولسي تماسونه دي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2010 کال د ترانزیت تجارتي لوزنامه هم ده چې د زیاتو فعالولو لپاره به بیا کتنه ورته کوي. بل مهم موضوع په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ دی چې د مخنیوي لپاره به د دواړو هیوادونو مشران خبرې پر کوي.
دا احمد شاه اعظمی دا افغان لسمشر اقتصادي صلاحکار وای چې د پاکستان په لاور خار کې سوداګرو په افغانستان کې پنګ چونه تا لیوالتي اخودلی. دا حضرت عمر زاخیل وال پرین په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره و پنيستي راتلونکي کې د پاکستانی سوداګرو یو لوړپړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. خو د یو شمیر اقتصادي چارو کارپوهان په اقتصادی برخه کې د پاکستانی چارواکو همکاریو ته خوشبینه نه دی وای چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپل سیاسي ګټو ته ترجیح ورکړي دي. نور تفصیل د ناجیا ساپی په دې رپورت کې ورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقتصادي صلاحکار ډاکټر محمد عمر زاخیلوال وای چې پاکستان ته په سفر کې له بیلابیلو پاکستانی سوداګرو سره خبرې اترې کړې. نوموړي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستانی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې به پانګونه زیاته کړي. ښاغلی زاخیلوال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستانی سوداګرو یو پلاوی هم افغانستان ته سفر وکړي.
لاهور هماسه تاسو ته معلومه ده د پاکستان هغه صنعتي مرکز دی. نو هدایت جناب رئیس جمهور داو چې خپل د لاهور د سرمایه‌گذارانو نه بلنه وشي چې ریشه په افغانستان کې د پنګوالي علاقه مندونی سي. فوق العاده علاقه مندي ډیره زیاته و. پراتون کې باید شاه عباس شریف ته مشري لاندې یو لوی د تجارانو پنګوالو هیئت افغانستان ته راشي. مشخص پیشنهادونه مونږ ورته لرو.
نوموړي هله خود چې افغانستان ته د پاکستانی پنګوالو پراتک سره به په سوداګریزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشي. خغل زخیلول وویل چې پاکستان ته په سفر کې افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار سره کتلی او په دې کتنه کې دوه هیوادونه پر دې سلا شوي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې په لړ کې باید دوه هیوادونه له یو بل سره همکاري لا زیاته او پراخه کړي. خغل زخیلول ویلي چې دوه لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچې پراختیا د افغان سوداګر لپاره د صادراتو په برخه کې د ستونزو هوارولو په تنظیم کې د اسانتیاو رامنځته کېدو او د یو شمېر ګډو سترو سیمه ییزو پروژو په باب خبرې اترې کړي. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې خپل سیاسي ګټو ته ترجیح ورکوي او دا ډول اشمنې به ګټورې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر هغه وخت چې پاکستان لوري او تزدید افغانستان په حق امنیتی نظامی وی اقتصادی مناسبات او تجارتی مناسبات امنیتی او نظامی تصویر لاندی بوی تر اوسا دا فضا هم په افغانستان که هم په پاکستان که من سر آقل ندی چی اگر نگاه اقتصادی او تجارتی هغه فعالیتونو ته معطوف شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه ډیر ځله پښته ستونزو خبري شوي. خو دغه ستونزه ته لا هم د هواري لار نه ده موندل شوي. یو شمیر افغان سیړونکو وایي چې پاکستان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي.
د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د ځنګړي استازي په خاني صلاحکار بارنټ روبن چې لیکوالم دی تل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ په سولي ټینګار کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکاري ملالۍ بشیر مرکه کړې ده. راځئ چې وګورو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات په ټپه ولاړ دي، ښاغلی روبن وایي
I don't know what has happened.
دا څرګنده ده چې د ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو راهیسې د سولې د هیڅ ډول رسمي بهیر په اړه اعلان نه دی شوی، خو یو مهمه خبره داده چې یو څو نه مخ کې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز او ولسمشر غنی ترمنځ دواړه خیزه غونډه وسوه. زما په فکر د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې په اړه همکاري په لوړه کچه وي، او زما په فکر د سولې موضوع د دوی د اجنډا په لومړیتوبونو کې ده. موږ به ډیر ژر یو څه مثبت ګامونه ووینو.
ښاغلی روبن په خپلو وروستیو لیکنو کې د سولې د خبرو لپاره کابل او واشنگتن ته یو کړنلاره پیشنهاد کړې ده. موږ له ده پوښتنه وکړه چې د دې کړنلارې مهم ټکي له موږ سره شریک کړي.
The United States has done virtually everything that the Taliban asked it to do.
امریکا هر هغه څه وکړل چې طالبان یې لا افغان حکومت سره تر مذاکرو مخکې غوښتنه درلوده. په دې غوښتنه کې له ګوانتنامو څخه د بندیانو خوشی کول، له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره یو نیټه ټاکل، او له طالبانو هغه بندیزونه لری کول شامل و چې پر القاعده لګول شوی و. افغان حکومت به د اعتماد د چاپریال جوړولو هڅې کوي، خو امریکا باید دا ضمانت ورکړي چې د ټوریزم پر ضد مبارزه به دغه مذاکرات نه ګډوډوي، او د مذاکراتو د بهیر پر مهال به خلک نه نیسي. په تیرو وختونو کې د داسې پیښو مثالونه شته. افغانستان به هر وخت دا ضمانت ورکوي چې که پاکستان افغان طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي، افغانستان به د خاورې له پخوانیو ادعاو څخه لاس اخلي. زه فکر نه کوم چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ډیورند کرښې منلو ته تیار وي، خو زه فکر کوم افغانستان دې ژمنې ته تیار دی چې د پاکستان د خاورې عملي اولی پر ضد به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. نو په داسې حال کې د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندلو خبره نه ده مطرح، او په راتلونکي کې به دا سیمه د کړکېچ د سیمې پر ځای د همکارۍ د سیمې په توګه کارېږي.
Recognition of the border will become irrelevant as the border becomes an area of cooperation rather than conflict.
بانټ روبن د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر برخه اوسېدلې دي. په دې حق لچې د سولې هڅې ولې نسوې بریالي؟ ښاغلی روبن وایي
امریکا او د افغانستان حکومت پر دې موافقه ته نه ورسېدلی چې د سولې په بهیر کې به د پاکستان څه رول وي، او د طالبانو لخوا به څوک په دې مذاکراتو کې برخه اخلي. دا دواړې ډېرې لانجمنې مسئلې دي. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت به یو روښانه او ممکنه ستراتیژي جوړ کړي چې امریکا به یې هم په خوشي سره ملاتړ وکړي.
په دې اړه چې آیا داسې احتمال شته چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له ماتې سره مخامخ شي، ښاغلی روبن وایي
دا هغه وخت امکان لري چې د ملي یووالي د حکومت یو برخه غیر مسؤلانه چلند وکړي. زما په فکر کې موږ د افغانستان اوسنۍ حکومت له تیرو 14 کلونو سره مقایسه کړو، له اداري فساد، خراب امنیتي وضعیت او نورو کمزوریو سره سره دغه هیواد ډیر پرمختګ کړی دی. د وروستیو نظر پوښتنو له مخې ولسمشر غنی په لوړه کچه د خلکو ملاتړ لري، او خلک غواړي حکومت یې فعال وي. داسې سناریو هم رامنځته کېدای سي چې که د ملي یووالي حکومت د تشدد لري له منځه ولاړ سي، امریکا به دې ته اړ سي چې خپلې مالي مرستې له افغانستان سره قطع کړي. خو که داسې کار وسي، هر لوري که د ملي یووالي په حکومت کې ویش رامنځته کړ، هغه به هیڅ ګټه ونه کړي.
At most 100% of nothing.
تاسو د بارنټ روبن مرکه اوریدل چې زم همکاري ملالی بشیر ور سره کړی، او په داسې حال کې چې تر هغه سره جګړې کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونه غړي وجل شوی دی. دغه ګوند وایي چې نور به د خپل غړو په وجونو غلی نه پاتې کیږي. دا خبره پرون د ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین په پیښور کې کړې ده. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
تیر مازیګر په نشترال پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د افغانستان د امن نه بغیر د پرامن پاکستان تصور ته دی ورمو خوب دی. بغیر د پرامن پاکستان نه د پرامن افغانستان تصور چې دی نو تام دی ورمو یو خوب دی. دولت پاکستان او دولت افغانستان په شریکه کې ني او په شریکه بدلې فساد نه ځان خاصه حکومت نه یاو خزانه سیاسي کارکونان یې پر فرق پیږي د دولت او د حکومت.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کدا ځل د پاکستان عین مات کړی شو یا دې ته سزیان ورسولې شو، نو د دې نتیجه به خنوي.
کچا مطلب سم ترمیم وچیر او چا دا عین وچیر بیا به پاکستان له څوک بل عین ورنه کړي شي، بیا به پاکستان کې پنځه عین راځي، پنځه ټوټې کېږي به پاکستان، بیا پاکستان یو ځای نه پاتې کېږي.
او د پښتونخوا پخواني اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په موجوده صوبایي حکومت ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل
پنځه لکه خلک د ملکنډ او سوات نه راغلل، پیسات درې میاشتې دلته تیرې کړې او پیسات پنځه لکه خلک واپس لاړل. تبدیلی رالا چې په لکه او خلک د وزیرستان نه ناستې بے کور دي پنځه شو لکه پوسو شو تاسو په حکومت کې تش په پنځه کال کې نه یونیورسټۍ نورې جوړې شوې. تبدیلی والا پې راغلل، یو نیم کال تیر شو په ټوله پښتونخوا کې یو پرایمري سکول جوړ نه. تاسو په وخت کې چې به چرته ظلم او چرته به ظالم و سن په سن جوړ په جوړ به شهید بشیر بلال او میا افتخار حسین تل. نن ظلم د دهشت د تبدیلی راغله، نن د حکومت خپل وزیران په تیور کې تبدیلی راغله.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین وویل چې د هغوی ګوند فیصله کړې ده چې کچېری د هغوی په کارکونانو نور وسلوال بریدونه وشو نو دوی به اوس د دې مزاحمت کوي او نور به غلي نه پاتې کیږي.
چې نور لاسونه مونږ نه اوچتو، نور خاموش نه کیږو، د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیران هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډېره ناروا شي ډېره ناروا نو اسلام آباد به بندو. خلک وایي د پلانکي جلسه ګټه ده، که د پلانکي په جلسه د خټین یو دماکو شوه نو نه به پلانکي او نه به ډینګړې. داجي صاحب ناسته چې جوندی شهید دی، مونږ شل شهیدانو چت کړیو خو مونږ د میدان نه تلي نیو، او دا ایمان دی چې میدان پرېږدو نه په میدان باندې ولاړ.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او کارکونانو په وسلوالو بریدونو کې د عوامي نېشنل ګوند د زرو نه زیات مشران او کارکونان وژل شوي دي، خو د دې باوجود عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې خپلې سیاسي غونډې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باړې نه د پوځي عملیاتو له وجې ځینې کورنۍ د پېښور رینګ روډ سره نږدې په کیمپونو کې ژوند تیروي. دغه خلک وایي چې حکومت دې ورسره د نورو قبایلي سیمو د کډوالو په څیر مرستې وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی باړې نه د پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله په سلګونه بې کوره شوي خلک په پېښور کې د فلاحي ادارو لخوا جوړ کړای شوو عارضي کیمپونو کې دېره شوي دي. خو دغه بې کوره شوي خلک وایي چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید حکومت ورله د استوګنې او د راشن مستقل بندوبست وکړي. په رنګ روډ پېښور باندې د الخدمت فاونډیشن په یو عارضي کیمپ کې هم خواوشا اویا کورنۍ دېره شوي دي. دلته د باړې نه کورشوه یو تن لالتین گول پریدای مشال ریډیو ثوی
او د شهابوت نامو خولی او یو دړو کای خلاص کړای دی او خپل سامان ته من پرې خو انده سه مرته ول ته پوتې شهابوت کې الله دا و چې با سستیه بس نه یا ورزا پرې خو نه ماشین پرې خو نه خدا پرې خو بس دم رم یو دیم نه رو کولو چې خپل کمبل خوندون سره وروړی وای نو موږ دا و چې لوج رو خای چې کوم په لوج شي یو لوج اې چې لوج نه شي دغه دغه وخت څه شي وکړو څه شي څه مسلمانۍ او بیا دا غوړو چې لږ زموږ څه شي خورو کی چې اوس خو دمر لږه غاښ په خوب کې یو څه چیرې شمې روغ ویل نو وهي او یو نه سفر باندې ټیټا کړه او بس یو نه سفر نه بس ته کو خولي سره خلاص کو.
د باړې سیمې مشر لایک شاه پر دې غوښتنه وکړه چې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دې د دوی مرسته وکړي.
نو موږ دا غوړو چې پاکستان حکومت، صوبایي حکومت او بیا وفاقي حکومت او بین الاقوامي ادارې دبليو ایچ او نور چې کوم ورلد هیلت اورګانایزیشن دی کا نور د متاثرینو سره او په مشکل حالات تو کې امدادو نه کوي هغه ادارې ته مپیل دی چې د خلکو سره امدادو کوي چې ریلیف خلکو ته ملو شي.
د باړې نه بې کوره شوو خلکو دغه ستونزې مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیاءالرحمن اپریدی ته وړاندې کړې. نو دوی وویل
د خلکو الرډي مخکې نه رجسټر و په جرزو کیم کې دو شته شیلټر شته دی او باغی سره مونږ پی ڈی ایم ایس را باقاعده تعاون دی خا کوآرډینیشن هم سره سٹارټ ته ان شاء الله لکه چې څونه فیملیز یو مالته ایڈجسٹ کیږي. او دین علاوه چې کوم هوست کمیونټی دی زین او اغا زیات تر خلک دسی چې غو خپل کورونه دی رشتہ دار دی غو کر باقاعده زی خبره داسې چې نارت وزیرستان ته چور کړی دی اوس دا واحد خبر ایجنسی ای ڈی پیز دی باړې چې دوه لپاره دا پروګرام ان شاء الله سٹارټ ته او 90% په دې کار شو دی د 12000 روپے پر فیملی ته ملاوی میاشته
یا د دې ویش د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د لشکره اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خوست په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه یو ځل بیا پوځي عملیات پیل شوی دي او دې سره سم د باړې او تیرا زیاتره خلک په دویم ځل هم بې کوره شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. او اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د ملیحه میرزاده نه بلند خبرونه واورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ دورې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر ملاقات وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې دواړه هیوادونه باید د پخوانو وختونو نه راوځي او په ګډه د هیوادونو د ترقۍ لپاره کار وکړي. نواز شریف د افغانستان د ملي یووالي حکومت جوړېدو هرکلی وکړ. عوامی نشه بټه ویلی چې نور به د خپل غړو پر وژنو غلی پاتې نشي. د جمعې په ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته د عوامی نشه ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین ویل چې که د ګوند نور غړي وژل شي نو سخت احتجاج به کوي. د پاکستان اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامی تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولي دي. عدالت دا ګام د جمعې په ورځ اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمې په لړ کې اخیستی دی. په واشنگتن کې د عیسویانو ملي کلیسا یا چرچ کې د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د جمعې په لمانځه کې د مسلمانانو 500 ډلو ګډون کړو. په دې مشهوره کلیسا کې د ولسمشرانو د لوړي جنازې او نور مهم ملي مراسم ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلوالو ډله په شام کې د بشر پر ضد پراخو جرمونو تورنه کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیشن د جمعې په ورځ ویل د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډله ییزې وژنې، سر پرې کولې، شکنجې یا ټورچر، جنسي غلامۍ او په زوره د ښځو امیدواره کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. او د یوکرین په کړکیچ کې د روس کردار د آسټرالیا په ضد تنخواه کې د شل پرمختللو هیوادونو سازمان G20 په نننۍ سرمشیزه کې تر ټولو د پام وړ نقطه وه. دوه ورځنۍ سرمشیزه نن پیل شوه.
لند خبرونه د ملیحه میرزاده نه اورېدل. اوس وخت شوې دی د اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ګل ایاز جوړه کړې ده. رسې چې وویرو
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو د یو نوي تحقیق په اړه خبرومه چې پکې ویل شوی په خلا کې د کهکشان بهر کوم یو شمیر ستوري موجود دي. په ساينس نومي مجلې کې خپور شوی تحقیق تر مخه رڼا یوازې د ستورو نه نه بلکې د کهکشان ترمنځ د تصادم له وجې راځي. خو ځینې ساینسدانان په دې اندي چې ځمکې ته رڼا د ستورو نه علاوه لرې پرتې کهکشانونه هم را روانه ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا یو پروفیسر جیمی بوک چې په دې تحقیق کې شامل دی وایي د کهکشان بار راتلونکې رڼا یو شان کائناتي دمک دی. دوی بی بی سی ته ویلي چې دا ډیر تتوي خو په بنیادی توګه په کهکشان په منځ کې خلا تاریک نه وي او دا هغه کل رڼا ده چې د کهکشان او ستورو د کائنات تاریخ په وخت کې تخلیق شوی و. بلخوا د یورپ خلایي ادارې لس کاله وړاندې لیږلې خلایي جاز روزیټا خپل منزل ته نږدې شوې دي. روزیټا خلایي جاز په لس کلونو کې د شپږ ارب کیلومتره سفر کړی او دومدار ستوري په سطح کوزیدو ته نږدې شوې ده. کچری دا جاس په کامیابی سره په دومدار ستوري کوشي او په دې کې لګیدلې فعلی روبوت میشن کامیاب شي نو د شمسي نظام په وجود کې د راتلو په ځمکه د اوبو د آغاز او د ژوند اثراتو په اړه ډيري پښتني به جواب شي. په 3 سپتمبر میاشت کې روزي ته خلای جاز دومدار ستوري ته رسیدلې وو او غیر چاپیری د روبوت د کوزولو لپاره ځای ټاکلو. په دې میشن کې شامل کسان وای چې دا زاینو د ټاکلو پر وخت د دې خبري خاص خیال ساتل کېدو چې دا روبوت کوزیدو کې خطر لک تر لګوي. تر دې وړاندې د لس عرب ټنه وزنی دومدار ستوري باندې د روبوت کوزولو حسنه وشوي. روزیټا خلای جاز با د دومدار ستوري غیر چاپیر چکر وهلو پر وخت یولس ساينسي آلاتو په مرسته د ستوري جاج اخلي او له فعلی روبوت نه به هم معلومات ترلاسه کوي. یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې د مرغو د اګو مخصوص شکل له وجې د تباهۍ په وخت کې بچ شوي وو. کورونه کاله وړاندې په دې تباهۍ کې ډایناسورز وژل شوي وو. د ساینسدانانو یوې ډلې د 25 کروڑ کاله زړې اګې د شکل جاج اخستلې او د دوی په خبره 15 کروڑ کاله وړاندې یو شهابیه په ځمکه را پریوتې وه چې له وجې په لویه کچه تباهۍ خوره شوې وه. په دې پیښه کې ډایناسورز نسل معدوم شوی وو. په دې څېړنه کې راغلي چې د تباهۍ نه وړاندې د اګو خول او تباهۍ کې بچ شوي د اګو خول له یو بل نه جلا وو. په دې کې خوندي پاتې شوي اګۍ د نن وخت مرغۍ دي. په رایل ساینس ژورنال مجلې کې خپور شوي تحقیق تر مخه ساینسدانانو ته دا معلومه نه ده چې د مرغو یوه لویه ډله څنګه د لمنځه لاړه او د نن وخت د مرغو نسل څنګه خوندي پاتې شو. بلخو ایکولوجي لیټرز مجلې کې خپور شوي تحقیق کې راغلي چې په یورپ کې په تیرو 10 کلونو کې د مرغو په شمیر کې ډیر زیات کمی راغلی دي. په تحقیق کې راغلي چې په تیرو 3 لسیزو کې شاوخوا 2.5 کروڑ مرغۍ کمی شوي دي. د تحقیق تر مخه د مرغو شمیر کې دومره کمی وجه د کروندې جدیدی طریقې او د مرغو قدرتي استوګن ځایونو ته نقصان شامل دي. د تحقیق تر مخه د چنچڼو، مینا او ګورایا په شمول د نورو په آبادۍ کې 90% کمی راغلی ده. بل اړخ ته د نایاب نسل مرغو په شمیر کې اضافه شوي او دا ځکه چې دغه مرغو خوندي ساتلو لپاره ډیر زیاتې هلې ځلې شوي وي. د مرغو د آبادۍ په اړه په دې تحقیق کې د یورپ 25 هیوادونو 1,340 مرغو اقسام شامل کړل شوي وو. د یورګای ولسمشر وای چې د فاکس بیټل موټر لپاره د $100,000 وړاندیز ورته شوی دی. د یورګای ولسمشر هوزه موهیکا په اړه ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو غریب صدر دی. د د پوینا یو عرب شیخ د موټر اخستو کې دلچسپي خودلې ده. د یورګای ولسمشر یبي مجلس سره په خبرو کې ویل کا چې موټر یې خرڅ کړو نو ټولې پیسې به غریبانو کې تقسیم کړي. هوزه چې پیپ په نامه هم مشهور دی په یو فارم کې اوسیږي او د خپل تنخواه زیاتره برخه خیرات کوي. ساینسدانانو خبرداري ورکړې چې غیر سماجی شفتون کې کار کولو سره دماغي صلاحیت کنشي. دا تحقیق په اکوپیشنل اینڈ انوایرنمنٹل میډیسنز کې خپور شوې ده. په دې تحقیق کې ویل شوې ده چې یوې مودې پوري په شفتون کې کار کولو سره مازغه شپږ کاله زاړه شي. کارپوهان وایي چې په شفتون کې کار کولو سره خوب نیمګړې پاتې شي. د بدن یو حیاتیاتي غړی یا بایولوژیکل کلاک وي چې مقصد یې په ورځ کې بدن فعال ساتل وي او په شپه کې خوب راوستل وي. خو کچري د دې جسمانی ډېر خلاف کار وشي نو دې نتیجې ډېر زیاتې خطرناکې وي. په دې کې د سرطان، د چاقوالي او د زړه په ناروغۍ اخته کېدل شامل دي. مایکروسافت کمپنی د وینډوز 7 او 8 د ځینی ورژنز پرچون خرڅ بند کړی دي. د دې مقصد صارفین د وینډوز نوی ورژن په لور راوستل دي. د وینډوز نوی ورژن چې وینډوز 10 نوم ورته ورکړل شوی دی د 2015 کال په اخره کې به جاری کیږي. په صارفینو کې وینډوز 8 ډیر مقبول نه شو ځکه چې د پخوانی ورژنز زیاتره فیچر پکې غایب وي. دا وخت د انټرنیټ په نړۍ کې د ټولنیزو ویب پاڼو شمیر کې ورستر بل اضافه کیږي. په دې کې د ورچوال ملګرتیاو شمیر هم اضافه شوه ده. خو په برتانی کې یو تحقیق تر مخه د انسان حقيقي دوستان 15% بي چې پکې په وړو کې والی سکول یا دفتر کې جوړ شي. اوس د فلمي نړۍ خبري. په نړیوال باکس آفیس کې فلم ټین ایج موټن ننجا د 1.4 میلیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم دی میز رنر دی چې د 3.6 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. همداراز د امریکا په باکس آفیس کې نایټ کرالر په لومړي نمبر دی چې په لومړي اونۍ کې د 1.5 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. د امریکا په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم اوجا دی چې د 15 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس په دریم نمبر فلم فیوری دی چې په درې اونو کې د 2 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې د مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم هپی نیو ایئر په دویمه اونۍ کې هم په لومړی نمبر دی. هپی نیو ایئر په دویمه اونۍ کې هم په باکس آفیس کې ډیر ریکارډونه مات کړی دي. فلم هپی نیو ایئر په ټوله نړۍ کې د 3.6 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر جارج کلونی نیمه فلم ټومارو لینډ ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی. په دې کې یو جنی قصه خودل شوی ده چې ساينسي تجربو تجسس لري او غواړي چې د خلا او د نورو ځایونو خوفیا یا پټ معلومات ترلاسه کړي. فلم ټومارو لینډ به د 2015 کال د مې په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What if there was a place, a secret place, where nothing was impossible?
No way.
A miraculous place where you could actually change the world.
د امریکا د ځنګړي ځواکونو یا سیل یو پخوانی سرتیری کریس کیلی په جون فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی امریکن سنایپر. په فلم کې مشهور اکټر برادلی کوپر کار کړی دی. دا فلم مشهور اکټر او ډایرکټر کلینټ ایسټوډ جوړ کړی دی. فلم امریکن سنایپر به د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I got a military age male on a cell phone watching the convoy over.
If you think he's reporting troop movement, you have a green light. Your call, over.
Maybe he's just calling his old lady.
He stepped off. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out moving towards the convoy. Her arms aren't swinging. She's carrying something. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid.
You say a woman and a kid?
You got eyes on this? Can you confirm?
Negative. Your call.
They fry you if you're wrong.
د هندی سینما مشهور اکټر اجے دیوگن نوی فلم ایکشن جیکسن با د دسمبر په 15 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې سوناکشی سنها هم کار کړی دی. دا یو ایکشن فلم دی.
میں ایک ہی بار بولتا ہوں. کیونکہ دوسری بار سننے کے لیے تو نہیں ہوگا. اٹس مائی وے یا اسکائی وے.
د هندی سینما مشهور اکټرانو سنجے دت، عمران ہاشمی او رندیپ ہوڈا نوی فلم انگلی ٹریلر خپور شوی دی. فلم انگلی با د نومبر په 28 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دی افیشل انگلی گئے کلیم کوٹی مایا اب ہے اور میں نکھل.
65 سالوں سے ہم کرپشن سے لڑنے کی بات کرتے آئے ہیں لیکن آج تک بدلا کچھ نہیں. لیکن اب بدلے گا.
پیسے کھانے کا بہت شوق ہے نا تم پانڈوؤں کو. کھا اسے اب پیٹ بھر کے.
یہ نوڈلز ہم نہیں ہوں گے.
ہاں تو اچار کے ساتھ کھا لو نا,
ذائقہ بھی ملے گا.
دو دن
दिन हो गए उंगली गैंग के कांड को,
पकड़ो उनको।
इससे पहले कि इस गैंग की हरकतें बढ़ जाएं, आप ये केस काली को दे दीजिए।
जब मैं फोड़ना शुरू करूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं कि क्या क्या टूटेगा।
जितना दम आपके एक हाथ में नहीं उतना दम हमारी एक उंगली में।
قدرمن اردن کو د مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نو وړاندې چې د نن ورځ پروگرام راغون کو، تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه غواړي تاسو اجازه ورکړئ. خو ورځ ولري او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تاسو ته د رنگونو نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوی دی د یو بل خبرونه د شال شملې. دا خبرونه مانی ساجمل جوړه کړې ده او په نننۍ خبرونه کې د پښتو په نمونه خبرې شوې دي. راځي چې وویرو
ولی اکثر خلکو د نورو ژبو نمونه ایخودی دي. د ژبپوهانو د سیړونکو په باور د پښتنو په خوره په مختلفو وختونو کې د جلا جلا کامونو خلک راغلي دي، چې له وجې د پښتنو په کلتور کې د دغو نورو کامونو د کلتورونو رنگونه تر سترګو کیږي. په مردان کې ژبپو او لیکوال حضرت زبیر زبیر وایي، نوم د یو تن د سیمې او د کام په جنگل وی.
گلباس خان، زلان پوهان، جالوان، ککباس، ناموس خان، خان باکر، زرگی، وطن دوست، دخی زمانو، گلشاخ دا، کشمالا، زرغونا، پلوشاس، بومه، بریخنا، شغلا، وگبان، کما، نیرا، درخانه، زرسنگا، غریزا، گدالیس، مرغیره، بخمرا، پاغوندا، ریخما، خاطیره، درخو، مجارا،
د ژبپوهانو په اند اکثره د پښتنو نمونه په دوو ټکو مشتمل وي، چې پکې لومړی ټکی د هغه تن خپل نوم او دویم د قبیلې یا د کورنۍ نوم وي. خو بیا ډېر پښتانه خپل نوم سره خان هم لیکي. بیا ځینې تاریخ پوهان وایي چې خان د ترکی ژبې ټکی دی، او بیا ځینې دا دریس هم لري چې دا د یهودانو د ژبې څخه راغلی دی. په سوابې کې لیکوال او تاریخ پو نور الامین یوسفزی په پښتنو کې د نورو ژبو د نومونو په اړه وایي،
تاریخی پس منظر ته موږ ګورو کنه، اوږدو کې خو نو اوم سو وجوهات ته ابتدایي سو وجوهات دي. چې کله موږ دا په اوږدو کې ګورو نو موږ دا وینو چې د پښتو ژبې او ادب چې موږ سره کمی انتهایی زړې ریښې دي، او پای کې چې کوم شاعري ده، پای کې چې کوم نمونه دي، لکه شیخ کټه مسیزی لرغونی پښتانه شو، یا د امیر کروڑ شاعري شو، یا د بیت نیکه، نو پای کې چې کوم دینو موږ ګورو چې هغه سوچه پښتو ده. نو هغه وخت کې نمونه هم موږ سره سوچه پښتو دي، لکه بیت نیکه، ملک یار غر، ملک یار غرشین، دغه شان امیر کروڑ، دا زمونږ د خپل ژبې نمونه پکې لږ ډېر دي. خو بیا داسې ګورو موږ چې کله روحانیان راځي، نو د پیر روحان دور سره چې کوم دی، نو دلته کې د تصوف یو آغاز کیږي، او بیا چې کوم دی نو په پښتو ژبه او ادب باندې په دې کې عربي اصطلاحات راځي. لکه دا حقیقت دی چې په دنیا کې هر قوم په خپله ژبه کې نمونه دي، او هغوی په خپله ژبه پېژندی شي چې نوم واخلي نو پته لګي چې دا د هندوستان دی، چې نوم واخلي دا پته لګي دا د عربو دی، دا پته لګي چې دا یو مونږ د مخل بنګالیان کې دي، نو هغوی په نوم نه پېژندی کېدی چې دنیا کې یو پښتانه.
په پښتنو کې د عربی او فارسی نمونه هم ډیر عام دي. نور الامین یوسفزی وایي اکثره خلک دا باور لري چې ګنی د عربی نمونه زیات اسلامي دي.
زما خیال کې دا د غلط انټرپریټیشن دا هم شوی دی، د مذهب چې ګڼی نو په عربی کې نوم کېښودی شي نو دا به زیاتره ثواب خبره وي. حالانکه د نوم باره کې زمونږ د دین خبره دا ده چې د نوم مطلب ښیي، دا د پښتنو مضغو کې کېښودلی شوی ده، او دا شی لږ په دې تیرو څلوېښتو کالو کې لږ نور هم تیز کړی شوی دی. زما خیال ہے کہ ددی دا ٹھیک تھا چیز ترقی یافتہ جو وہ اثرات جب باندھ کی گی نمون و باندھ کی گی اور چونکہ عربی زمنگا مذہبی جب ادا نظاہر خبر ادا چداغی وضیات اثر بھی زمنگا پدی باز سجون و باندھے اور جو پختنوں خود خیر ٹول دمر پیزلی کا درم دی چھ آگا ٹول آئی کے غیر انسانی نشتر چھ غیر انسانی نشتر غیر اسلامی بگیم نشتے زما خیال ہے کہ دادا دی وجوہات اور اسباب دادی
افغانستان کے لکھوال پیر محمد کاروان وائی پختانہ دین سر زیات نیستی دی اہم داو جدا چی دی معشمان اللہ اکثر دا عربی نمونہ کیگ دی نموڑے پا پختانو دا فارسے او دا ہندی شبی دا اثراتو پاڑا وائی
پختنو کے عربی نمونے دی جدا عربی زمنگ دین زبدہ قرآن زبدہ دلتا قرآنی و رحمانی نمونہ راغدی دی یعنی پختانو چوار لس و کالا مخ کے مسلمانان دی او پدین باندھے ڈیر ولاڈ دی نو دا عربی نمونہ ہم پکی ڈیر راغدی دی او بلا خبر دا فارسی شو نو فارسی ہم دا پختو خور زبدہ نو یو دا اسی کی خمخا دا اثرات با دا فارسی دا نمونہ ہم پکی ویلے کا سنگا چی دا پختو دا نمونہ اثر پو فارسی باندے دا ہم دا سبا دا فارسی دا نمونہ اثر پو پختو نمونہ ہم باندے ہم وی
حضرت زبیر زبیر وائی د پختنو په خاورا د مختلفو کامونو د خلکو دراتلو لوجه د پختنو په کلتور کې د دغه نورو کامونو د کلتور اثرات ښکاری
نمون ہم بدلی عربی نمونہ روڈ چاہتے کم نے تحریکوں سبھی نمونوں باندھے سر کے کتا سو پام کے مغل زمانہ کا نو اگلی زار سر نمونہ روڈل دوران زیر بابر جہانگیر عالمگیر یا ترنگ ترنگ زمانہ راغلہ نو پاگی کی ترنگی در کی تیر اختر اثرات پارک منگڑی خرق جاگی نم جام متاثر سیزار کر رہے نمونہ کی خوردل چیڑی خان یا ایس ایم ریاض یہ تو نوی کتلی شروع کی کم نوم زما پہ جن گرو یا کم زما شناخت زان پہ جن گرو پر خپل پختو نمونه پکار دي چې هغه د خرج ځان سره خپل وشو کی
حضرت زبیر زبیر زیاتوی چې په خوابه اکثر نمونه له فطرت او حالات سره تړلی وو نور لمین یوسفزی بیا وای چې وخت سره سره په پښتنو کې د تعلیم زیاتې دوله وچی ډیر خلک اوس د پښتو ادب پړه په هتر لاسه کوي
څنګه چې حمزه بابا وای کنه چې واپس جوړ د بخت پښتنو راغله دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغله زما خیال نه چې د افغان جنگ یا د کله چې سرد جنگ یا یخ جنگ په ګرم جنگ کې بدل شو نو هغه کې یو پل منګلا تر اوسه پورې داسې یو جنگ راغی چې زموږ درې نسلونه یو خوړل خو دې سره سره دا وشوه چې د لاره اوبر پښتانه ټول یو بل سره یو ځای شو نو د هغې نه چې کوم دی نو زموږ په ژبه ادب باندې اثر پرېوته او کېدای شي دې کې شعوري پختګي هم وي چې په دې خبره اوس پښتانه پوه شوي دي چې زما په خپله ژبه کې نوم وي او د هغې مطلب خوي شان زموږ هیروز دي زموږ اتلان دي خلک هغه ولوستل زما خیال دی چې دغه تاریخ نه هم خلک خبر شو اوس خلک چې کوم دی نو تعلیمي یافته شو په صحیح معنو کې پښتانه ګوره پښتنه ژبه کې نوم کېږي نو هغه نیمول هم نه شي او چې مختصر وي لکه اوس مثلا مونږ مطیع الله نوم کېږي نو تاسو یقینو کوي چې په ټوله پښتونخوا کې مطیع الله ته خلک مدخلا وایي مونږ ظاهر دوله نوم کېږي نو په ټوله پښتونخوا کې ورته صرف دلاکه کوي هر قوم یو خپل انداز وي د ادایګۍ د الفاظو که د دې په مقابله کې چې دوره اوږد نوم وي او چې هغه د پښتنو کې خلوم نه اوړي او بیا ته نه چې مثلا نور الامین ور نوم کېږي او بیا ورته یا تش امین ور یا ورته نورول وایي دا غریب مقابله کې اوخه دا چې یو مختصر لړ نوم وي او د خپل ژبې وي او خپل معنی
حضرت زبیر زبیر وای چې په دې وروستیو کې د ځینو سازشونو له لارې داسې نمونه په پښتنو کې عام کړل شول چې هغه د پښتو ټکی نه دي پیر محمد کاروان وای هرې کورنۍ لا پکار ده چې ماشوم له یو داسې نوم کېږدي چې هغه د خپل نوم په رڼا کې په راتلونکي کې خپل هدف ته ورسیږي او د هغې نوم اثر د هغې ماشوم په شخصیت وي
نوم ډېره ښکلې تحفه او ډېره ښکلې ډالۍ ده د یو ماشوم دپاره
یعنی دا په مور او پلار او کورنۍ باندې د ماشوم لومړنی حق دی چې په دوی باندې ښایسته نوم کیږدي. او دغه یوه مشهوره مقوله ده چې وایي اسم پر جسم باندې تاثیر لري. که چېرې یو ماشوم ښکلی نوم ولري، له معنا نه ډک نوم ولري، نو هغه بیا د ده سره یو هدف پیدا کیږي چې د خپل نوم په رڼا کې یو همغه مقام ته ځان ورسوي، نو اثر یې ډېر زیات دی.
نور الامین یوسفزی وایي چې د هر کام خپل شناخت وي او باید چې پښتانه هم خپل کلتور ژوندی وساتي. اوریدونکو داونه مو په دې خبرې کولې چې په پښتنو کې د پښتو نومونو په ځای د عربی او د نورو ژبو نومونه ولې دي. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00202122 1 2 2 1 2 2. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اے وقت بیر ترا شا اے وقت بیر ترا شا یو افغان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا چننگ پوت نوکری داس زوان موسیقی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی گوا چ بیرغ دا سادی کرپ ہیواد یا پورت چ بیرغ دا سادی کرپ ہیواد بیا داسیو بادشاہ لکاما موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اے وقت بیر ترا شاہ گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا انگریز تا بیا خسادار نوی یو دا سلوی خازی یو دا سلوی خازی میر زمان خان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اے وقت بیر ترا شاہ یو افغان موسیقی گوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا پا منت وطن کے اب نانا ہوں سے گوا جایا احمد خان یا میرویس خان ہوں سے گوا وقت پیر ترا شاہ و افغان ہوں سے گوا جایا احمد خان یا میرویس خان ہوں سے گوا جایا احمد خان یا میرویس خان ہوں سے گوا